السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر نن جمعه ده د 14 کال د اسد زمری نوښتمه د 2023 کال د اگست شلمه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو وړاندې دا مطالب لرو د ملګرو ملتونو یو پټ سند کې څرګنده شوی چې طالبانو د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي فوجیانو سره یې کار کړی. روسیا وایي د طالبانو پر ضد مقاومت په رامنځته کېدو دی. د کابل په هوایي ډګر کې وضع څنګه ده؟
یو ظلم و ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، طلاق ورسره ده، ډزې کوي د خلکو په منځ کې، مامې په هر چا ولګېدی.
امریکا د افغانستان 10 میلیارد اسعاري زیرمه بلاک کړی ده. اغیزې څه دي؟ له یو اقتصادي کارپوه سره غږېدل یو.
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمه اسعاري زیرمه.
نور مسایل هم لرو، له ازادي رادیو سره پاتې شئ. در هر سمخ که در افغانستان سیمی او نره مهم خبرونه. در مهم خبرونه سرتکی در ناتو پوزی کمیته در غوط ملاتر ماموریت لشریکانو سر در افغانستان در روان و حالاتو او در خپل منزی هم غگی و پاره زنگری غونده وکره. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. پوره خبرونه د ناتو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناتو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلیې په اړه هم خبرې وشوې. له کله چې طالبانو کابل نیولی، ناتو او متحدان یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناتو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناتو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو وړاندې د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق العاده غونډه لري. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. امریکا مخکې تر دې چې دا افغانان خپل هیواد ته ولیږدوي، د هغوی د مهاجرت د پروسې د بشپړېدو لپاره غواړي چې د پناه په شرایطو برابر افغانان په درېمګړي هیواد کې میشت شي. یوګاندا روانه اونۍ ویلي وو د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، خو پرون د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر یې اودونګو وویل د دغه هیواد جګپړو چارواکو پر دې موضوع غونډه وکړه، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د بشري خواخوږۍ له مخې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا هلته وجنګیږي. د اسوشیتد پریس او د عامه چارو د څیړنې مرکز د لوري په دې نظر پوښتنه کې په درو کې دوو برخو پوښتل شویو امریکایانو ویلي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وای. په دې نظر پوښتنه کې 30% امریکایانو د ولسمشر جو بایدن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په 250 نورو د بایدن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. دا نظر پوښتنه د اگست د 12 او 14 ترمنځ شوې. هندي رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوي ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه دې ښار ته راوړل کېدې بیه یې له 20-25% پورې لوړه شوې، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. په افغانستان کې له وروستیو پیښو وروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کړې. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. تر دې 3 ورځې مخکې راشد خان د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې په روانه ګډوډۍ او جګړه کې افغانانو ته شاوان اړوي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونه وځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 28 کلن زیبولون سمنتوف مخکې ویلي وو چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه وځي. ده اوس ویلي چې له ده سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1990 کال کې اسرائیل ته لاړل، دی په کابل کې پاتې کېږي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هېوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم تیترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګنده شوې چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړیو د نیولو لپاره تلاشۍ پیل کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښ د ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. د دې غرض وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یک شنبه لورځی چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت پر رامنځته کېدو دی. لاوروف دا خبره پرون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ کانفرانس کې د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه په عین حال کې د ټولو افغان سیاستوالو په ګډون د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بیا هم عصمت سروان ته غوږ دو.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل طالبان تر ټول افغانستان کنټرول نه لري. د زیاته کړه داسې راپورونه شته چې په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې پر رامنځته کولو تمرکز روان دی. لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنوي چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیوه موږ لا هم د ملي دیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستازندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای دی چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپل دا کتنه مثبت او رغنده وبلله.
امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه بلاک کړی ده. اسمت سروان په دې موجود کابل پانتون د اقتصاد پوانزي له استاد تاج محمد تلاش سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا دا اقدام څه اغیز لرلی شي.
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بهرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بهرنوی هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وي په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اسعاري زیرمې بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي هغه ورته ویي چې دا معیارونه مراد شوي دي تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسعاري زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسعاري زیرمې څومره لوړې وي هغومره د هغه هیواد مالی ثبات مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي، د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه، او همدارنګه مصرفي او تولیدی مواد و ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بلاخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمې د هغه هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي، د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونري پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولی شي چې په ډېر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسي. مثلا ډېر ساده مثال کولی سم چې دې زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولی سي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولی شي چې اصله واخلي واخلي او وریکه، او همدارنګه کولی شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولی شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولی شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې د امریکا لخوا د افغانستان د لس میلیارد ډالر اسعاري زیرمې د بلاک یا بندولو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیل ورځپاڼه لیکي افغانستان د دوهم ځل لپاره د داسې چالاسونو تلویدلی چې د منځنیو پیړیو نظر لري او دا د هغو افغانانو لپاره چې په معاصره نړۍ کې مدرن ژوند غواړي یوه تراژیدي ده. دغه کسان اوس هڅه کوي چې له افغانستان ووځي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر د دې کسانو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا راغلي دي چې امریکا په افغانستان کې دومره ځواکونه نه لري چې له هغو امریکایانو او افغانانو سره چې د وتلو جوګه دي مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور شاوخوا شپږ سره امریکایي پوځیان په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ساتي او له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللې لار د طالبانو په لاس کې ده او پر دې مزدحم سړک هغو خلکو ته چې بیروبار جوړوي ګواښ کوي او وهي یې. ورځپاڼه بیا لیکي چې د امریکا سفارت هم په کابل کې تر میدان پورې د خلکو د خوندي تګ تضمین نه کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په خپلې لومړۍ مرکه کې ټینګار وکړ چې د هغو امریکایانو مخه نه ده نیول شوې چې هوایي ډګر ته لاړ شي چې پاسپورت لري او په دې برخه کې له طالبانو سره موافقه هم شوې ده. پولیټیکو خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده او لیکي جمهور غوښتونکي د ولسمشر بایدن پر اداره انتقاد کوي چې ولې له افغانستانه ځواکونه وایستل. د خبرونې په باور جمهور غوښتونکي په دې برخه کې یو خوله دي، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د پریښودو پر سر د یو شمېر جمهور غوښتونکو نظر بدل دی. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت په امریکا کې د کډوالو له زړې پالیسۍ سره مخالفت کېده. اوس چې د امریکا په زرګونو افغان متحدان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخامخ شوي دي، د خبرونې په باور دا مسئله یې پیچلې کړې ده. ګارډین ورځپاڼې بیا د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال مارک مالوچ براون لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ښاغلی براون لیکي د 1980 کلونو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د پلان جوړونکو په توګه کار کاوه، ورته تراژیدي لیدلې وه چې د شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه وتل. بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مسؤل په صفت د طالبانو تر سقوط وروسته د بیا رغاونې د هڅو شاهد و. دی بیا لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي لاس په کار شي چې په افغانستان کې د یوناما ونډه چې له کابل پرته په نورو ولایتونو کې استازي لري پیاوړې شي. شغل براون په دې مقاله کې دې ته اشاره کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه لري او لیکي چې په اوړي کې لا د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. د دغه هیواد له لسو کسانو یو تن له خپل کوره بې ځایه شوی دی. شغل براون پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي او په دې برخه کې هم د افغانستان دننه واکمنان او هم ټول نړیوال مرسته وکړي.
اوس هم په دې اړه راپور درته خپرو چې د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړې چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه ده دغه الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چهار شنبه ناوخته د امریکا ملکي الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیکت په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکي برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکي الوتکو د الوتلو اجازه ورکړې چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړې. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې پښته الوتکو کې ځانونه له افغانستانه وباسي. خو د راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی یې ولیږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې ل لومړی ورځي شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړې دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خبر شوی وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو ل طالب وسلوالو شکایت کړي چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاتای کوي.
خلک وهل تکول چا تر چا سندونه د هغه نه پیډې ته تیرسي او دا چې خلک ومس وجو مرواړې د څوک اسنان لري هغه ولر دی. نو یو ظلم ستم د خزو وې هي ساړیان وې هي شلاق ور سره ده. دا ځکه چې د خلکو په منځ کې د مامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کیه.
طالبانو لا په خلکو باندې زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې. خو په خواله رسنیو باندې غنو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتراتلو ترڅنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړي ده. د سپینی مانی چارواکو د چهارشنبه ناوخته د اگست 14 وویل د اگست 14 تر اوسه پورې کابو شپږ زره کسان لا سانسخه دی هیواد ته لیږدول شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلولو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوی او ښایي د اگست 31 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
اروپایي ټولنې او نږدې شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دوی ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو ځینې ښځې له کاره منع کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې د اعلامیه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
مانن و غختل چې د کلچ نظام بدل سو ما غختل چې خپل دانی ته ولاړ سم ام د خپل شهامت مې لاس ور نه کړ خو له بل مرغه چې ما د اجازه رانه کړ سر سربیره پر دې چې ما کارت هم درو دغه نری نه کار کوم کی زموږ چې و هغه د کارت په لرلو سره هغه په باندې باندې علي شو چې دفتر ته لاش خو ما ته غواخ کړ چې تاسو نشئ کولای خپل دانی ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنې په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران لپاره باندې سمون په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه
وسام ورزود افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته د ناتو پوځي کمیټې د غوښتنې ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږي په اړه ځانګړي غونډه وکړه د ناتو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همدارز افغانستان د تخلیه په اړه هم خبري وشوې د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر یی اودونګو وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې هلته امریکا وجنګیږي هندی رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې ده په افغانستان کې له وروستیو پیښو راوروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله وکړه راشد خان ویلی هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لاره واره شي په افغانستان کې یوازینې پاتې يهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره بل خپل هیواد ونوځي دو شپېته کلن زیبولون سیمنتوف مخکې ویلي وو که طالبان واک ته ورسیږي دی له افغانستانه وځي او د جرمني فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په تړاو په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړې لاند خبرونه مو واورېدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
دا ژوند رنگونه
نوم می ذکر دی د کونړ ولایت اوسیدونکی من په صداوت خار کې می سمې سره دکان دی نو شامپوګان دی تیل صابون دی سندل دی د ودونو سامان دی مختلف پر قسم داشته دی سامان شته
اوس د ودونو سیزن دی کنه کار دی څنګه دی
نو کار پروس کال کورونا دغه نه دی خو خراب شوې دی خلک سر دون روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي نو دا سمساري سامان خو سیده چې دته دون دغه نه دی خلکو الته نه چې روپۍ نشته دی خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سر نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي
بخ کې به ودونو کې خلکو څه څه سامان ستانه خسته څومره څومره روپۍ واخسته اوس اندازه څو تر رسیدلې ده
مخ کې داسې وخت برانلې چې یو وعده د پاره به سامان 6500 روپۍ واسته اغه دې تر رسیدل چې خلک 2000 د 3000 روپو سامان واخلي ځان ته شي نه چې ډیر مهم او ضرورت یو تای چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي
نو تاسو دغه څنګه مزدوري خراب شوی به وینم
مزدوري دومره خراب شوی چې وست د دکانا کرایه چې د اغه نو باسي مونږ چې مصرف یې خو پدې بنا پسې که خو چې دکان کرایې نو باسي
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد اثر کړي کاروبارونه ته نه خستي خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شي شوی دی
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي خپل زګینه پریخې دي مسافر شوی دی او زینبل زیاته تلی دي نو کاروبارونه خراب شوی دي کارونه نشته چې خلک کار وکړي روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختم شي خلک کاروبار وکړي روپۍ سي وګټي ځان ته به سودا واخلي روپۍ چې سړی سړی نو ځان ته به ار شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به په چی واخلي
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسه ده
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو دا یو هیله ارزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او اصول راشي